افغانستان کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ پریکړه باندې خوشنۍ ښودلې. نه یې یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یوې سروې ښودلې چې 60% خبریالان د دوی په اړه د تاوتریخوالو د دوسیو څېړل نه غواړي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغان حکومت چمتو دی چې د سولې د خبرو په خاطر طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیزي. دوستانو ستړي مشي، د ازادي رادیو یو بل خبرونه پیلو. زه اجملنده او زما همکاران درته یو بیا هرکلی وایو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. کابل د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده اندېښنه وښوده. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 داعش وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. او د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. کابل د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده اندېښنه وښوده. له ارګ څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درک کوي او د ډونالډ ټرمپ دا پریکړه د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي. د ارګ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دا پریکړه به په منځني ختیځ کې د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کړي. افغان حکومت وایي بیت المقدس د نړۍ د مسلمانانو د لومړنۍ قبلې په توګه چې ټولو ادیانو ته هم ارزښت لري او د موقعیت باید د بین المللي قوانینو، د ملګرو ملتونو سازمان د مصوبو او د نړۍ د میلیونونو مسلمانانو د غوښتنو پر بنسټ تثبیت سي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د همدې موضوع په اړه په غبرګون کې ویلي
کوشش های خود در حجامه بین المللی ادامه خواهد داد.
دوی وایي موږ به په نړیواله ټولنه کې د نورو هیوادونو تر څنګ خپلو هڅو ته دوام ورکړو چې د فلسطین خلک خپل حق ته ورسېږي. خپل حق ته چې د یو داسې خپلواک هیواد جوړېدل دي چې ختیځ بیت المقدس پلازمینه وي او ورسېږي. د امریکا ولسمشر تیر ماښام په یوه تاریخي وینا کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده او وویل چې د امریکا سفارت به له تل اویو څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 داعش وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېر ورځ د درزاب ولسوالۍ په القاني کلي کې سوي دي. ښاغلي غفوري وویل په وژل شوي کې 2 ازبک وګړي هم شامل دي. داعش ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان چارواکي د دغه ولایت په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې د داعش له فعالیتونو اندېښمن دي، خو وایي راتلونکې میاشت به ښایي د دغې ډلې په وړاندې پراخ عملیات پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت د یوې نوې پالیسۍ په جوړولو سره غواړي په وسلوالو نښتو او محربوي فعالیتونو کې د ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي. د دې وزارت وایند دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې پالیسۍ د پلي کېدو په هدف د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ یو هوکړه لیک لاسلیک شوی دی. ښاغلی وزیر زیاتوي
د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د محرربوي فعالیتونو پر مهال چې ولسی وګړو ته په ځانګړي ډول ماشومان ته مرجوب لرسیږي باید مخه ونیول شي، یعنی په دې پالیسۍ کې ورته تدابیر په نظر کې نیول شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې پالیسۍ هرکلی کړی دی. د تر دې مهاله د افغانستان څو مهم خبرونه وسم نړیوال خبرونه لرو. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړي. ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف د اوکراین پر کړکیچ بحث کوي. تمه کېده چې دغه روسیه او امریکایي مشران د هغه وړاندیز په اړه خپل منځي اختلافات مطرح کړي چې له مخې یې د ملګرو ملتونو سولاساتي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته لیږل کېږي، څو هلته د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ډیره ملکي څارونکو ساتنه وکړي. روسیه او امریکا د ملګرو ملتونو د دغه سولاساتو ځواکونو پر اختیاراتو د نظر اختلاف لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي. دا په 15 پیتو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ترکیه ولسمشر یونان ته ځي. دغه سفر داسې مهال کېږي چې د ناټو د دغو دوو متحدینو ترمنځ اړیکو په اړه اندېښنې دي. د ولسمشر اردوغان تر سفر دمخه د یونان د حکومت ویاند ویلي وي چې دغه سفر استثنایي اهمیت لري او زیاته کړې ده چې اتن تمه لري همداسې فوق العاده رغونکي بحثونه وسي. په عین حال کې په انقره کې د رجب طیب اردوغان ویاند خبریالانو ته ویلي چې ترکیه هیله لري په دې سفر سره د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې سي. هغه ویلي دواړه هیوادونه د کډوالو په برخه کې د ستونزو د هواري په اړه ډېر مسؤلیتونه زغملي دي. او د امریکا د ولسمشر زوی ډونالد ترامپ جونیئر د هغه بحث په اړه چې په 2018 کال کې له روسانو سره د لیدو په اړه یې له خپل پلار سره کړی د امریکا د پارلمان غړو ته د معلوماتو له ورکولو ډاډه وکړه. د امریکا د 2018 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه د تحقیقاتو په دوام ډونالد ترامپ جونیئر تیره ورځ د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو له کمیټې سره د تړلو د ورځو تر شا خبرې وکړې. ترامپ جونیئر د خپل پلار د انتخاباتي کمپاین پر مهال له روسانو سره د لیدو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د امریکا د عدلیې وزارت ځانګړي سلاکار روبرټ مولر هم د دغو لیدونو په اړه چې ویل کېږي په ترامپ ټاور کې سوي پلټنې کوي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. افغان حکومت د امریکا د هغه تصمیم په وړاندې چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده عکس العمل ښودلی. جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دواړو په دې اړه اعلامیه خپرې کړې دي او د افغانستان اجرایه رئیس ښاغلی عبدالله په یو لړ څرګندونو کې ویلي
کوششهای خود در جامعه بین المللی ادامه خواهد داد. در پهلوی اسرائیل کشورها در جامعه اجماع بین المللی تا مردم فلسطین از حقوق حقیقیشان
پر دې موضوع په بشپړ ریپورت سربیره تاسو د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ټرمپ له وروستي اعلان وروسته په نړۍ کې له راپورته شوو عکس العملونو هم خبرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نوې پالیسۍ په اساس هڅه کیږي چې په وسلوالو نښتو او د محاربوي عملیاتو په ترڅ کې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د مشارکت ملي ګوند چارواکي دا کوي چې د اجرایه رئیس دویم رسیال په کابل کې د ایران سفارت ته افغانان معرفي کوي چې په سوریه او عراق کې جګړې ته واستوي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په مسایلو کې یونان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د تاریخي سفر حال درکوي. دا ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی هم له یاده مباسي. افغان حکومت د امریکا د هغه پریکړې په وړاندې چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندلی عکس العمل ښودلی. جمهور ریاست او اجرایه ریاست وایي د امریکا دغه ګام به نه یوازې دا چې د مسلمانانو احساسات زیانمن کړي، بلکې په منځني ختیځ کې به د سولې پروسه هم لږ وخت سره مخ کړي. یو شمېر سیاسي څیرو، پخوانیو جهادي مشرانو او عامو خلکو هم په دې اړه عکس العملونه ښودلي. همدا اوس د کابل په سټوډیو کې محمد حدیث پردیس دی او نور تفصیل له دا اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس پیژندو په افغانستان کې هم خبرګونونه لزان سره لرل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې بیت المقدس د مسلمانانو د لومړی قبله په توګه د ټولو ادیانو د پیروانو لپاره د اهمیت وړ ده او د اسرائیلو د پایتخت پیژندو او د خارت د امریکا د سفارت د انتقال په اړه ورلمخ خپل اندېښنه له ډیپلوماټیکو لارو له امریکا سره شریکه کړې ده. د جمهوریت ریاست لوري په دې اړه په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې یاده پریکړه یې ورخیزه ده او ممکن په منځني ختیځ کې د سولې پروسه لږ وخت سره مخ کړي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوی چې د ملي والی حکومت په فلسطین کې د دایمي او عادلانه سولې د ټینګښت غوښتونکی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس تیره شپه اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني او دغه هیواد سفارت به دغه ښار ته انتقال کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د فلسطین خلک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او شمنه یې وکړه چې د فلسطینیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دی وی د نړیوال ټولنې ترڅنګ خپل هڅو ته دوام ورکړو چې د فلسطین خلک دی و مستقل دولت لپاره خپل حق حقوق ته ورسیږي او شرقي بیت المقدس دغه هیواد د پایتخت په توګه د نړیوال ټولنې په ملاتړ و پیژندل شي. دغه مسلې د ځینو پخوانیو جهادي مشرانو او مخالفو غبرګونو نه هم پاره ولیدي. د حزب شورا د امریکا دغه پریکړه غندلې ده. پخوانی جهادي مشر صبغت الله مجددي د حزب شورا لوري په جوړی شوې ناسته کې ویل حاضر دی چې بیت المقدس د دفاع لپاره د نړۍ د مسلمانانو ترڅنګ ودرېږي. همداراز پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم په دغه ناسته کې د ډونالډ ټرمپ پریکړه یو لوی تیروتنه وبلله او د بدو پایلو په اړه یې وویل. دی وی د امریکا د جمهور رئیس لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د قدس پیژندل یو لوی او نه جبرانیدونکی اشتباه و. په دغه اقدام ټول اسلامي نړۍ او بشریت خفه دی. خدای دې وکړي چې په دې برخه کې بیا ځلی فکر وشي. د خغلی سیف په خبره د امریکا لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس رسمي پیژندنه به نه یوازې اسلامي بلکې غیر اسلامي هوادونه هم ونه مني. طالبانو هم په دې اړه په خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې امریکا یو ځل بیا خپل اشغالګر څیره وښودله. په اجتماعي رسنیو کې هم د جمهور رئیس ټرمپ پریکړه غندل شوې ده او هغه یې ظالمانه بللې ده. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موردل چې په افغانستان کې په افغان چارواکو سربیره جهادي مشرانو د حکومت مخالفو سلوالو او نورو ډلو د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړه غندلې چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمي توګه پیژندلې ده. ملګر ملتونو او د نړۍ تقریبا اکثره هیوادونو هم د ولسمشر ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو د پریکړې په وړاندې عکس العملونه ښودلي. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او په تېره خپرونه کې مې ورسره خبرې وکړې. له رضوان مراد نه مې وپوښتل چې د نړۍ مشرانو د ټرمپ د دې پریکړې په اړه تر اوسه پورې څه عکس العملونه ښودلي.
د نړۍ تقریبا اکثر مخکښو یا مطرحو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښودلی او اکثریت په اکثر عملونو کې یا دغه پریکړه غندل شوې ده او یا پر وړاندې مخالفت ښودل شوی ده او یا یې ښه نه ده ګڼلی. مثلا ملګري ملتونه وایي چې د اسرایل او فلسطین ترمنځ سولې ته د رسیدو پرته بل لار نشته چې دا ډول پریکړه وشي او دغه پریکړه چې ولسمشر ټرمپ کړې ده دا به د سولې هڅې ستونزمنې او لانجمنې کړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې دی درک کوي چې بیت المقدس د ډېرو خلکو په زړونو کې ژور ځای لري او تل به یې ولري، خو په دغه شیبو کې د اسرایلو فلسطین لپاره د دولتونو حل لارې پرته بل بدیل نشته. او لکه څنګه چې ملګری ملتونو مخکې ویلي دي چې د دواړو طرفونو ترمنځ د خبرو اترو له لارې باید د بیت المقدس راتلونکی وټاکل شي. مصر هم عکس العمل ښودلی دی، د ایران حکومت ښودلی، دغه راس د ترکیه حکومت دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې او رد کړې ده، او دغه راس اروپایي اتحادیې خبرداری ورکړی چې دغه پریکړه به د سولې لپاره پر هڅو ناوړه اغیزه ولري. د برتانیې صدر اعظم تریزا می د ټرمپ پریکړه په سیمه کې د راتلونکي سولې لپاره ګټور نه ده ګڼلې.
په خپل دی فلسطینی ادارې دریسته دی او سعودي اردن چې په عرب نړۍ کې د امریکا متحده د سر ډول عکس العمل دوی ښودلی.
د ولسمشر ټرمپ لیلان سمدستي وروسته د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس پرون پر ملا کې یو خبری غونډه جوړه کړه. ویل چې د امریکا دا اعلان د ولسمشر دا اعلان د ولسمشر ټرمپ دا اعلان د سولې له خبرو د امریکا رول نور ختم کړ، او دغه راز ویل چې نور امریکا د سولې په خبرو کې منځګړې نه ده. محمود عباس بیا ټینګار وکړ چې ختیځ بیت المقدس د فلسطینیانو د راتلونکي دولت پایتخت دی. د فلسطیني ادارې د ازادي بخونکي سازمان اپیلو عمومي منشي صاحب رقات ویل چې د ټرمپ پریکړې د دوو دولتونو د حل لاره اصلا لمنځه وړه. تاسو ویل د سعودي عربستان او د اردن موضوع یاد کړه. سعودي عربستان بیا ویل دي چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی، او د ویلي چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژند غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ ده، او ریاض بیا له واشنگټن غوښتي له سپینې ماڼۍ چې دا پریکړه دې بیرته واخلي. اردن هم ورته خبره کړې ده. اردن ویلي دي چې ټرمپ په دې پریکړې سره له نړیوال قانون نه سرغړونه کړې ده، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم بیا دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې.
رضوان مراد وو چې د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو پریکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړه په دې اړه یې له نړیوالو عکس العملونو خبرولو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند چارواکي دا کوي چې د اجرایي رئیس دویم مرستیال په کابل کې د ایران سفارت ته افغانان معرفي کوي څو د سوریې او عراق جګړو ته واستول شي. خو د محمد محقق مطبوعاتي دفتر بیا د ملي مشارکت د ګوند چارواکو دغه ادعاوې بې اساسه او بې بنسټ بللي. محمد حدیث پردیس له کابل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د مشارکت ملي ګوند ادعا کوي چې د اجرایي رئیس دویم راسیال په افغانستان کې مذهبي شخړو ته لمن وهي او په دې ترتیب غواړي د ایران ګټې خوندي کړي. دغه ګوند رئیس نجیب الله کابلي همداراز ادعا وکړه چې محمد محقق د ځینو په مرسته د ایران سفارت ته د سوریې او عراق د جګړې لپاره افغانان معرفي کوي. ښاغلي کابلي د خپل ادعا د ثبوت لپاره له رسنیو سره هغه مکتوب هم شریک کړ چې ګنې د محمد محقق په لاسلیک ایران سفارت ته د نهو کسانو د ویزې د ورکړې په اړه سوال شوی دی.
تاسو وګورئ چې د یو سیاسي حزب مشر چې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال هم دی څنګه ځان ته دا جرأت ورکوي چې د ایران سفارت ته مستقیما مکتوب لیکي چې تاسو لس او یا هم شل نفرو ته ویزه ورکړي. هغه ملګرتیا چې محقق یې له سپای پاسدارانو او یا قاسم سلیمانی سره لري د سوریې د جګړې لپاره او د خپل شخصي تجارت لپاره افغانانو ته ویزه اخلي.
خاغلی محقق هم در از ویل چې ډیر ژر به په دې اړه هم اسناد وړاندې کړي چې ګواکې د اجرایي رئیس دویم مرستیال ته د ایران نه پیسې راځي. د محقق په امضا د ایران سفارت ته پاستول شوی مکتوب کې د خاغلی محقق له قوله دا ویل شوی چې معرفي شوی نه کسه د خپلوان او د سیاحت لپاره ایران ته ځي. دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې په تهران کې د یوې غونډې پر مهال د سوریې د جګړې په اړه د اجرایي رئیس د دویم مرستیال څرګندونو هم غبرګونونه راوپارول. که څه هم ښاغلي محقق په سوریه کې له جنګېدونکي لشکرې فاطمیون چې افغانان هم پکې شامل دي مننه وکړه، خو افغان حکومت به وویل چې د ښاغلي محقق څرګندونې به د قانون په رڼا کې وڅېړل شي. د محمد محقق دفتر بیا د ښاغلي کابلي ادعا بې اساسه او له شخصي خصومت ډکه بولي. د دغه دفتر مشر عبدالبصیر موحد ازادي راډیو ته خایي خاغلی محقق زینو کسانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې د همکاري په هدف د ایران سفارت ته مکتوب استولی وي، خو دا ادعا ناسمه ده چې له دغه کسانو ایران د سوریې او عراق په جګړه کې استفاده کوي.
ادعایی را که دوستای ما کردن که گویا از طریق میشه که باید جنگ‌های خارج ایران بکنه از کاملا بی اساس.
هغه ادعا چې گویا که له معرفي کېدونکو کسانو څخه په جګړو کې استفاده کیږي بی بنسټه ده. دا خبره نه یوازې د محقق صاحب په ګوند کې بلکې په ټولو ګوندونو کې شته چې که څوک غواړي کوم بل بهرني هیواد ته ولاړ شي د ویزې د تایید لپاره که یو کس وي او یا هم ډیر حزب او یا دولتي اداره ورته مکتوب ورکوي ښایي داسې کار شوی.
که څه هم د مشارکت ملي ګوند رئیس وایي چې ترلاسه شوي اسناد او نور ترلاسه کیدونکي اسناد په اړوند ارګانونو ته وسپاري، خو د اجرایي ریاست د دویم مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلي محقق هیڅ غیر قانوني کار نه کړی او خدای چې د دسیسو جوړولو پر ځای د ملي والی لپاره کار وشي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
نوی یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یو سروې ښودلې چې 80% خبریالان د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو څېړل نه غواړي. د دې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د دې سبب د دوسیو له څېړلو وروسته له ګواښونو سره مخ کېدل او پر عدلي او قضایي ادارو د دوی بې باوري کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د حکومت له دغه تصمیم وروسته چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وسیړل شي، ځینې خبریالان حاضر نه دي چې دغه کار وشي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نه وایي د دوی یو ارزونه ښیي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو له څېړلو وروسته خبریالان له ډېرو ګواښونو سره مخ شوي او اوس په 80% نه غواړي چې د دغو دوسیو د څېړلو له امله له نورو کړاوونو سره مخ شي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وایي
امروزه ما شاهد ازی هستیم خبرنگارا در قلب شهر کابل توسط افرادی که نشه
فدی روزی کی مر شاهدانی چی خبر اعلان ده کابل شهر زړه کی د نه پیژاندو کسان لخوا وهل او ټکول کیږي له حکومت واړو چی لشت لره د خبر اعلانو د امنیت او خوندیتوب لپاره زموږ له اړتیاو سره سم تضمین ورکړي.
د روان لمریز کال د وږي په میاشت کې چې حکومت د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د اوږدې مودې ټینګار وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو د څېړلو اقدام وکړ، دغو بنسټونو وستایه او وویل چې د دغه کال له پیل نه د سنبلې تر میاشتې پورې حکومت له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 120 دوسیې څېړلې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې ویلي و چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په دوسیو کې وسلوال طالبان، ځینې سیمه ییز چارواکي، د حکومت یو شمېر کارکوونکي، ځینې امنیتي مسؤلین او د ولسي جرګې ځینې غړي شامل دي. خاغلی خلوتګر وایي دا چې خبریالان د ځانونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو له ډاره د خپلو دوسیو له څېړلو په شا شوي، دغه کار د خبریالانو پر ټولو ملاتړو بنسټونو سیوری کړی دی. آزادو رسنیو ملاتړ ادارې په خپلو ارزونو کې موندلی چې 55% خبریالان په قضایي ارګانونو د بې باورۍ له امله د خپلو دوسیو له څېړلو په شا شوي، خو 40% نورې غواړي چې د دوی پر وړاندې دی د تاوتریخوالي قضیې وڅېړل شي. دغه اداره له حکومته غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب دې ډاډمن کړي چې دوی دا ډول دوسیې له خپل اړخه وڅېړي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان میناپال په دې اړه وایي
د افغانستان حکومت د رسنیو او د ژورنالیستانو د اتوب کمیټه جوړه کړې ده چې په راس کې د ولسمشر دوهم مرستیال استاد دانش دی. د دوی سره د تاوتریخوالي ټولې قضیې تعقیبي دي او څېړل کېږي، او د خلکو د څېړنې پر مهال باندې د دوی خوندیتوب ته بشپړه پاملرنه کوي.
په ورته وخت کې ځینې خبریالان او په تېره فواد نصیری وایي که د حکومت لخوا د دوی خوندیتوب تضمین نشي او هغوی چې اوس هم خبریالان ګواښي محاکمه نشي، دغه تاوتریخوالی به دود او د بیان ازادي به زنده شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي افغان حکومت چمتو دی چې د سولې په خاطر طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیسي. نوموړی همدارنګه وایي حکومت هر هغه میکانیزم هم مني چې طالبان یې د سولې د پروسې لپاره لري، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغې چې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته نه شي، د سولې روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي له طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره چمتو دي چې لکه د حزب اسلامي په څیر طالبانو ته هم په کابل کې یو دفتر پرانیزي. د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان بیا په بل کوم هیواد کې دفتر غواړي، افغان حکومت د دغه وړاندیز منلو ته هم تیار دی. د ټینګار کوي هر هغه میکانیزم او پروسه چې د سولې خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا مطرح شي، افغان حکومت به یې هرکلی وکړي.
من په هغو طالبانو او د طالبانو په هغو مشرانو باندې چې یا په قطر کې دي، یا په نورو هیوادونو کې دي، یا په پاکستان کې دي او ډېره لالهانده ژوند لري، هیله کوو لکه څنګه چې اسلامي راغی په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو دفتر په کابل کې ولري، من آماده یو چې همداسې دفتر ورکو او یو باعزته مذاکره په دې کې برخه واخلي.
دا وړاندیزونه داسې وخت کېږي چې له دې وړاندې دې ډلې د افغان دولت د ورته وړاندیزونو په بدل کې مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملي وحدت حکومت له راتګ سره دې پروسې یو ځل بیا چټکتیا پیدا کړه، تر دې چې د دواړو لورو استازو په پاکستان کې سره ولیدل، خو د افغان حکومت په باور د پاکستان نه همکارۍ دا پروسه بیا له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. ولسمشر غنی تل خبرداری ورکړی چې که طالبان افغانان وي، د سولې له پروسې سره د یو ځای شي کنه نابود به شي، خو طالبانو تل افغان حکومت سره خبرې رد کړې او د دغې ډلې مشر ملا هبت الله د اختر په مناسبت په روسي او پیغام کې له امریکا غوښتي و چې له طالبانو سره د مقابلې پر ځای د دغې ډلې سره د ډیپلوماټیکو لارو خپل ستونزه حل کړي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد د کابل دفتر د وړاندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل له حکومت دفتر نه غواړي. د دوی وسلوالو طالبانو په پخوانۍ غوښتنه، یعنی له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وکړ. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي وایي تر هغې چې په جنګ کې د ښکېلو دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته نه شي، د سولې لپاره هڅې به نتیجه ورنکړي. د دغې جرګې غړي ګل پاچا مجیدی ازادي راډیو ته وویل
یک کار بسیار
بجا خواهد بود اگر این دفتر
دی وی که طالبانو تا دفتر رامنځته شي یو نیک کار دی، خو طالبان دې کار ته ځکه نه دي حاضر چې په افغان دولت او د سولې په شورا باور نه لري. د ښاغلي مجیدی په باور د سولې خبرو لپاره د هیواد دننه یو معلوم ادرس د سولې خبرو ته سرعت ورکولی شي او له بل لوري په دغه پروسه کې د پاکستان په شمول د ځینو نورو هیوادونو لاس لنډولی شي. یوسف ځدران، ازادي راډیو، کابل.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. لازادی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته سفر کوي. دا په تیرو 15 شپېته کلونو کې یونان ته د ترکیې د یو ولسمشر لومړنی سفر دی. ترکیه او یونان چې د ناټو متحدان دي په خپلو کې کړکیچنې اړیکې لري چې درې ځله جګړې ته هم نږدې شوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تروړي.
یونان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سفر په تیرو 15 شپېته کلونو کې له اتن څخه د ترکیې د کوم ولسمشر لومړنۍ کتنه ده. ترکیې او یونان دواړو هیله څرګنده کړې ده چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دو اړخیزو شخړو په حل کې مثبت او ګټور رول ولوبوي. د یونان د حکومت ویان ویلی دی د اردوغان سفر ډیر مهم دی او اتنس له ترکی مشر سره ګټورو خبرو ته سترګې په لاره ده. پنقره کې د اردوغان وین ابراهیم خالین ویل ترکیه او یونان زیات مسؤلیت لري چې د کډوالو ستونزه حل کړي. تمه ده چې د اردوغان او یونانی مشرانو ترمنځ خبرې د کډوالو په خاص ډول د یونان د ایګین ټاپو پر سر چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ دروازه بلل کیږي متمرکز وي. دغه راز ټاکل شوی ده چې د ترکیې او یونان ترمنځ د انرژۍ او سوداګرۍ د معاملو په اړه هم خبرې وشي. راپورونه وایي اردوغان به د هغو اتو ترکی سرتیرو موضوع هم یاده کړي چې د تیر کال د پوځي کودتا له ناکامې هڅې وروسته یونان ته اوښتي وو. دغو سرتیرو په یونان کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده او د یونان سترې محکمې د دې سرتیرو د سپارلو په اړه د انقرې غوښتنه رد کړې ده. د تیر کال له ناکامې کودتا وروسته د سیاسي مخالفانو پر ضد د اردوغان د حکومت ځپونکو اقداماتو له یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول له جرمني سره د ترکیې اړیکې بحراني کړې. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې اردوغان به یونان ته دا سفر له اروپایي ټولنې سره د خپلو اړیکو د نورماله کولو لپاره وکاروي. د یونان د ایګین ټاپو د ملکیت شخړه، د یونان په شمال ختیځ کې د مسلمان اقلیت موضوع او د ترکیې ځواکونو لخوا د قبرص د شمالي برخې نیول د ترکیې او یونان ترمنځ مهم اختلافات او شخړې بلل کیږي. دا دواړه هیوادونه له 1990 کال راهیسې د دې شخړو له امله درې ځله له یو بل سره جګړې ته هم نږدې شوي دي. رجب طیب اردوغان تر دې مخکې د صدر اعظم په توګه په 2004 او 2010 کال کې له یونان کتنه کړې وه.
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، زه ملا عبدالله د هلمند د ولایت د کمپ مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. وروس سر سلام، موږ په کمپ مختار کې تقریبا 2000 څخه بالا کورونه یو چې ټول مهاجر یو، مسکینان یو، بې وزلي یو، یونسیار یا ریاست مهاجرین یا وزارت مهاجرین هیڅ توجه نه راته کوي. ماشساتی راځي دلته د خلکو سره مرستې کوي. د یو شلو شپو په اوږدو کې تقریبا د ریاست مهاجرین په همکارۍ باندې د 8000 کورو سره مرسته وکړه. موږ څو واره مراجعه هم ورته وکړه چې موږ هم مسکینان یو، مهاجرین یو، د افغانستان اتباع یو، زموږ سره هم څه توجه وکړي. زموږ مسکینان وو، بې وزلو، فقراو ته څه مرسته وکړي، خو هیڅ زموږ ږغ چا وانه اورېدی. نو زموږ د یونسیار یا د ماشساتو یا د افغانستان د مرکزی مشرانو څخه دا توقع ده چې موږ ته توجه وکړي، ځکه ژمی را روان دی، موږ هیڅ رقم د ژمی د ژوندون طریقه نه لرو. وسلام.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا مهاجرین راست مخه ته موږ راځم سلی د موږ کورونه پکې دي او دلته راغله د راست مهاجرین راست ولا راغله دلته د موږ نمونه د موږ ته عزیز فرمونه د فتون راتوکلا ورېږي د سپر کمپیوټر ته وسه ولې دلته خپل کې نمائندگان او کوم کسان چې پی سي ورکی ماجنونو ته داخلو چې سره کې نه سلو دی چې 2015 ته موږ روپینه ورکو پرونی هم واخلې نن هم عملدار عملدارو وایسته ولا خلق واخلې او نن د کوم غریب خلک وی یغو ته نه ورکی خپل کې سره جوړ خپل کې سره کې نه اصل ملکانان خپل واخلې او دی خپل کې سره کې نه اصل دا پرې کړو چې موږ د 2015 ولا روپینه ورکو دا صحیح حساب د حکومت لخوا دا کنه دی خپل کې را پرې کړی دی خپل دا چل ول جوړ کړی دا سلام
دوستانو په همدې سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته یو ار بیا په مکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته لا فریبا ظاهر نه اورو
کابل د امریکا د ولسمشر د هغې پرېکړې په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژنده اندېښنه وښوده. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درکوي او د ډونالډ ټرمپ دا پرېکړه د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 داعش وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د جوزجان چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېر ورځ د درزاب ولسوالۍ په القانی کلي کې شوي دي. دوی وایي په وژل شوو کې 2 ازبک وګړي هم شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت د یوې نوې پالیسۍ په جوړولو سره غواړي په وسلوالو نښتو او محاربوي عملیاتو کې د ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي. د امریکا د ولسمشر لخوا د اسرائیلو د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پېژندلو پرېکړې په ټوله نړۍ کې انتقادونه راپورته کړي خو تاوتریخوالی نه دی راپارولی. یوازې اسرائیل د دغې پرېکړې هرکلی کړی او سم اقدام یې بللی دی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړي. رکس ټیلرسن او سرګی لاوروف د اوکراین پر کړکیچ بحث وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي. دا په 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ترکیه ولسمشر یونان ته ځي. او د امریکا د ولسمشر زوی ډونالد ټرمپ جونیئر د هغه بحث په اړه چې په 2018 کال کې له روسانو سره د لیدو په اړه یې له خپل پلار سره کړی د امریکا د پارلمان غړو ته د معلوماتو له ورکولو ډاډه وکړه.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو ټول خبری مطالب زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت یو غوړی کتلی شي. اوس هم سباون ککړ له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره
السلام علیکم په مخړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته د افغانستان د کلنګ مل لوبډلې نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د افغانستان د کلنګ مل لوبډلې به په خپل لن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د روسي په قربتوب 2013 کال کلنګ لوب نړیوال جام سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د کلنګ فدراسیون مشر او د اولمپیک ملي کمیټې ویان منور شهزاد ویلي د کلنګ نړیوال جام به د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په سوچي ښار کې ترسره شي. کلنګ اولمپیکي لوبه ده چې افغانستان ته نوې راغلې. که څه هم دا ورزش په افغانستان کې سابقه نه لري خو په کابل کې مینوال ډېر پیدا کړی دی. د پاکستان کرکټ بورډ نن ورځ نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه. راپورونه وايي پاکستان دا ځل په خپل هغه لوبډله کې چې د آسیا جام سیالیو په پایلوب کې د افغانستان د نورسکلنو د ملي لوبډلې په وړاندې ستر ماته وخوړه. 15 بدلون راوسیدي. د پاکستان تلویزیون جیو نیوز د معلومات له مخې خو اوس هم د دې هیواد کرکټ پوهان خوښ نه دي او فکر کوي چې دا لوبډله به اوس هم د افغان لوبډلې په وړاندې بری ترلاسه نه شي کړای. د پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې د افغانستان، ایرلند او سریلانکا سره سیالي کوي. د کرکټ نړیوال شورا د راپور پر اساس د نورسکلنو د نړیوال جام سیالي به د 2018 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه په نیوزیلند کې پیل شي. په پکتیا ولایت کې د فوټبال لیګ سیالي پای ته ورسېده. د یاد ولایت د ورزش امیر ګل کریم سحر ازادي راډیو ته وویل چې فوټبال لیګ د دغه جام په پایلوبه کې د پکتیا مرکز لوبډلې احمد ابا لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي خپل کړه. ښاغلی سحر وایي د فوټبال لیګ دغه سیالي 2 میاشتې وړاندې د 25 لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې تېره ورځ د پکتیا د مرکزي لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. د خبرونو پای.
دوستانو تاسو سپورتي خبرونه واوریدل زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د دې خبرونې د ونیزو پروګرامونو نه مخکې څو نور ریپورټونه راخلو. د پکتیا اوسیدونکي او د مدني ټولنې فعالان وایي په دې ولایت کې د تیرو مهمو امنیتي پیښو په اړه د څېړنو نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوي، او باید چې اعلان شي سو یې علتونه معلوم شي او د امنیت په لا ټینګښت کې ترې هم امنیتي ادارې او هم عام خلک ګټه واخلي. نور حل سیمې د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په ریپورټ کې.
د پکتیا اوسیدونکي مدني فعالان، قومي مخور او ولایتي شورا وکیلان اندېښنه څرګندوي که په دغه ولایت کې د تیرو لویو پیښو او بریدونو د تحقیقاتو پایلې معلومې نه شي، ښایي په دې ولایت کې تر دې ستر امنیتي مشکلات پېښ شي. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل وایي دوی په پرله پسې ډول تمه لرله چې مرکزي اداره به د هغو پیښو د څېړنو پایلې اعلان کړي چې دوی اولسونه یې توقع لرله.
یو د جانخیلو د ولسوالۍ سکوت هغه ول چې موږ په وخت سره غوښتنه کړې وه، البته وختنه چې هغه څه چې لازم ول ونه شول چې نتیجه یې څو وارې بیا هم ولسوالۍ سکوت شول. امنیت کمانډانی اول چې کوم بریتا سره شوی دی، هغه حیات چې راغله ول یغو هغه څه چې لیدان سره وړي ول نتیجه اعلان نشول. بدبختانه چې تونه شته ورستی بیا هم کمانډانی باندې بریتا سره شي، نو تر ټولو ضرور او ټکان ورکون کې چې ولغه د امنیت کمانډانی ورستی پیښول موږ یې پایلو ته منتظر یو. هله د چې پایلې په هغه ډول څنګه چې د افغانستان ملي ګټې ایجاب وي او یا څنګه چې د پکتیا ولسونه خصوصا د پیښې د قربانیانو کورنۍ غواړي هغه اعلان شي.
دای وای تر دې مال مرکزی حکومت په پکتیا کې شویو ټولو لویو پیښو د څېړنو پایلې نه دي اعلان کړې چې پر اساس یې وخت پر وخت ګڼې امنیتي ستونزې پیدا شوې دي. منګل زیاتوي که مرکزی حکومت په تیرو پیښو کې د شویو څېړنو نتایج اعلان او ځینې مربوط هغه مسؤلین یې د غفلت په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي وای، ښایي وروستۍ پیښې نه وای ترسره شوې. یوازې د ولایتي شورا یو یا دوه وکیلان دا نظر نه لري. د دې شورا ډېره برخه وکیلان حکومت څخه په امنیه قومندانۍ د شوي برید د څېړنو اعلان ته په تمه دي، او څنګه د جانخیلو د سقوط او لاغه مخکې پر امنیه قومندانۍ او زون قومندانۍ د بریدونو د څېړنو د اعلان غوښتنه هم کوي. د پکتیا امنیه قومندانۍ د برید د څېړنو په اړه د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین مراد علي مراد وایي د دوی تحقیقات روان دي او مخکې له وخت څخه یې په اړه څه نه شي ویلی.
تحقیقات تر اوسه خو ادامه لري، زه نه شم کولای چې په مخامخ شی وایم. انشاءالله که نتیجه پر لاس راځي او د خلکو او د حکومت او د امنیتي ځواکونه قناعت ترلاسه کړي.
دا د په خبره د دوی د څېړنو نتیجه به ژر ولسونو ولایتي شورا ولایتي ادارې په واک کې ورکړل شي، او په پیښه کې د پړو کسانو په اړه به اقدامات وکړي. دا یادونې وړ ده چې د روان 2018 میلادي کال د اکتوبر میاشتې په 18 نیټه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر امنیه قومندانۍ وسلوالو طالبانو ډله ییز ځانمرګي بریدونه وکړل چې په پایله کې د امنیه قومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی په ګډون 206 تنو نظامی او ملکی کسانو ته مرګ ژوبله او ګڼ مالی زیانونه واړول.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدلی شي. اوس هم ونیسو پروګرامونو ته راځو. د یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د آزادۍ راډیو سره په ګډه جوړي د ماشوم د حقونو په اړه دا خبرېږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منو دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ډیرای ولادتونه په کور کې کیږي، ځکه هلته سی مرکز نږدې نه وي. یا هم ځینې کسان نه غواړي چې میرمنې د زیږون پر وخت سی مرکز ته بوزي. هغه ماشومان چې په کور کې نړۍ ته راځي نوم یې څه ډول غوڅ شي چې وروسته سی ستونزې پیدا نه کړي. په دې هکله د خپرونې له میلمه ډاکټر متولي یونسی سره غږیږو.
که موږ زیږونونه په درې برخو وویشو، یوه برخه زیږونونه په روغتي مرکزونو کې صورت نیسي او دوه برخې په کورنیو کې په کورونو کې. نو په همدې خاطر نو خو خپله د ماشوم لپاره ډېر ارزښت لري. کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې د نو له لارې ماشوم خپل ټول اړین تغذیوي مواد ترلاسه کوي، او کله چې ماشوم وزېږي او د ماشوم کوم نور سیستمونه فعال سی نو بیا خپل تغذیوي ارزښت له لاسه ورکي. نو په دې خاطر نو باید په داسې شکل پری سی چې ماشوم ته ضرر او زیان ونه رسي.
معمولا تاسو په روغتون کې له څه ډول ماشومانو سره مخ سوي چې د دوی هغه نوم په غلط ډول سره پری سوي د بیا کوم ناروغي سره دوی مخ سوي دي؟
نو چې دا د نور لارې ډیره میکروبونه کېدای شي د نوې زیږیدلې ماشوم بدن ته داخل سي. نو په روغتونونو کې موږ وینو چې دغه د نو پری کول په سمه توګه صورت نه نیولای، یعنی په کورونو کې حتی د ځینو کم روزل سو روغتیایي کارکوونکو لخوانه چې کچیرته دا په سمه توګه نه پریسوي یا ډیر وک پریسوي یا په داسې وسایلو باندې چې په میکروبونو ککړو پریسوي، نو د هغې لارې میکروبونه د ماشوم بدن ته داخل سوي او ماشوم وینه میکروبي سوي او بالاخره د ماشوم مړینې سبب کیږي.
تاسو که داسې ځوندی مثال راته ووایه، کله چې ماشوم یې تاسو ته راوړی ده څه رقمې نور ته غوڅ کړی وه او بیا له کومو ستونزو سره دی مخ وه؟
ما خپله په خپلو سترګو لیدلي چې د ماشوم د نامه په غوټۍ باندې داسې شیانې پیښي دي لکه رانجې پرې وهلي دي، مثلا واسلین یا تیل یا غوړي له تورکو سره دغه د ایرو سره د دې شیانو سره یې ګډ کړي په نامه یې ورته وهلي او له دې عمله مړینې مې هم په خپلو سترګو لیدلي.
بله، معمولا کورنۍ چې کله په خپل سر باندې د ماشوم په نو باندې بیلابیل شیان ګدي لکه تاسو چې نومونه یې واخیستل، فیصدي څومره ده؟ څومره خلک دا کار کوي؟
دقیقه شمیره زه نسم ویلی، خو دومره ویلی سم چې کله مثلا درې برخو نه دوه برخې زیږونونه په کلیو بانډو کې یا په کورنیو کې صورت نیسي، نو هلته معلومه خبر ده د نامه د پرې کولو لپاره یو ځانګړی شخص انا د دنده په غاړه اخلي. د احترام په خاطر باندې انا ته وخت ورکوي چې دا د نامه غټې پرې کی. د پرې کول نو وروسته ډېرې کورنۍ په نامه باندې یو شی استعمالوي.
نو په دې سیمو کې چې هلته شفخانه هم نسته او سی مرکز نږدې نسته، ډاکټر نسته، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي د دې نو څه ډول غوڅ سي چې دغسې مشکلاتو سره بیا مخ نه سي؟
په عمومي ډول سره د افغانستان په ټولو روغتیایي مرکزونو کې داسې روغتیایي کڅوړې د زیږون لپاره ویشل شوي دي چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې او حتی د روغتیایي کارکوونکو سره چې په ټولنه کې کار کوي دا شتون لري. باید اول کوشش وکړي چې زیګون په روغتیایي مرکز کې وکړي، او کچیرته په روغتیایي مرکز کې نشي کولای نو تر ټولو نږدې روغتیایي کارکونکو سره په تماس کې مخکله مخکنه چې هغه د زیګون په وخت کې دوی ته کور ته راشي او په کور کې ورسره مرسته وکړي. کچیرته دا هم امکان نه لري، کم تر کمه باید دوی پاک تار، پاکه چاړه یا د تیغ سره پلریشو یا دا شاید باید پاک ولري. حتی که بعضی ځینې شان دوی ونه لري نو دا کېدای شي چې هغه څه چې په لاس کې لري مثلا که بیاتی یا قیچی دا تیر دا باید وجو شی پاکی کی خ او به پس لاغنه تینه کار وخت.
تاسو مخکې له وی نوې دوانه نوم واخسته چې ووس را منسته سوی دا وکړه چې ماشوم نو غوڅیږي اغه باید وکړول سي که دغه دوا پاکل معلومات راکړي.
د عام روغتیا وزارت داسې یو درمل په خپل روغتي کلینیکونو کې دود کړی ده چې هغه کلوریکسیدین نومیږي چې هم په مایع ډول سره شتون لري او طبابت په بازار کې دا په شکل د ملهم هم پیدا کیږي، خو په افغانستان کې د هغه مایع شکل استعمالیږي چې اوس شتون لري.
قیمتي څنګه دا یاره کورنۍ کولای سي چې دا واخلي؟
دغه کلوریکسیدین چې د اول خو مجاني یا وړیا په ټولو روغتي مرکزونو کې د خلکو په واکه ورکول کیږي، او د دې به هم کچیرته منګه په نړیوال بازار ته وګورو به لس پنځلس افغانۍ نیولې بیا دېرش څلوېښت افغانۍ پورې مختلف کمپنۍ مختلف نرخونه لري، خو دا اوس په وړیا توګه د عامې روغتیا وزارت لخوا نه په ټولو روغتي مرکزونو کې شتون لري.
کورنۍ څه ډول له دې نه کار واخلي؟ یعنی کارول یې اسانه دي ورته؟
کارول بیخي دې اسانه خبره ده. د مایع په شکل ده، کله چې ماشوم وزیږي په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې هلته سه کمزوري، نو کله چې ماشوم وزیږي نو یې په سمه طریقه پرې کړئ سو بیا ورسته دغه محلول یا دغه مایع دغه په نامه باندې وهي، او دغه مایع که یو ځل وهل سي نو د سلیج ساتو نه تر اته سلیج ساتو پورې نه پرېږدي چې هغه میکروبونه چې مضر دي ماشوم بدن ته داخل سي، او دا د وو ورځو لپاره وهل کیږي. یعنی کله چې ماشوم وزیږي تر وو ورځو پورې دا وهل سي نو ماشوم د وینې د میکروب نه او نور میکروبونه چې داخليږي بدن ته لاغه نشغوري.
کله چې دغه ډول دوا کارول کیږي دې په خوا کې نورې دواوې هم بیایي کې اواز هم دی ودوي.
عام روغتیا وزارت له خوا نه په تیرو کلونو کې د نامه د غوټې د پالنې په خاطر یوازې دا توصیه کېدله چې د ماشوم نو د زیږیدنو وروسته چې کله پرې کیږي باید پاک او وچو ساتل سي، بل هیڅ ډول طبي ماده یا د کورنۍ دواګانې باید په هغه باندې ونه وهل سي. نو اوس چې داسې څېړنه ښودلې ده چې دا کلوریکسیدین ډېره ښه ماده ده او دا ډېره فایده کوي، ډېره ګټه رسوي ماشوم ته، له همدې خاطر دا د عام روغتیا وزارت منلې ده او ده تطبیقي
کله کدی ماشوم نو میکروب اخلي د څه ډول نه خنخانی لري چې کورنۍ بیا خپل ماشوم روختون ته یوسي
د ماشوم نو چې کله مثلا میکروبي سي په هغه د نو په داخل کې د سلګ زوی ولري یا سرواله ولري چې دا زوی او سرواله دا کې دیسی د روختي کارکونکو له خوانه او یا د کورنۍ له خوانه په کور کې تر درملنه لاندې ونیول سي خو کچیرته د ماشوم د نو سرواله پراخ سي او د نامه شاوخوا پوستکی ته یعنی د ګیډ یا د نس پوستکی ته انتشار وکړي یعنی د خپور سي سرواله بيخي زیات سي دغه سرواله ډیر خطرناک ده او بل دا د کچیرته نامه نه بوی لاړ سي د ناواړه د خوسا بوی وکړي نو دا ډیر خطرناک ده او بل دا د ماشوم د دې سره سره چې نامه کې زیوی دي او تبه پیدا کی په دې حالاتو کې باید کورنۍ سمدلاسه ماشوم روغتي مرکز ته یوسي
ډیر مننه خیر اوسې ډاکټر صاحب
مننه تاسو هم ډیر مننه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
نیماله څنګه زړه چي دا سمې بدی سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یالایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی آیا کله مو فکر کړی چې لنیو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدی پایلې درلودلی شي ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي روان شناسان په دې اکله څه وایي دغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي په پایل کې واکمه جبرخیل دیغو نویو ځوانانو او کورنۍ پاکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلوه په نویو ځوانانو د کورنۍ خشونت بدې اغېزې او د حل لارې وایي د خپرونې په اخر کې ډرامه هم لرو اورېدلې پر تاسو اوس واکمه جبرخیل ته واک شي
درنو اوریدونکو په تیرو زمانو کې ډېر کسانو داسې فکر کاوه چې وحل ټکول او توند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي په خوانو یو مثل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو توند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی
سیرانوال عبدالهادي صافی د پروان د ولایت هیڅ امکان نه لري د انسان په سرشت او تینت کې د انسان په فطرت کې اکراه نشته هیڅ امکان نه لري چې اکراه او فشار ناره د حلوسی
نور الله کوثر ما د پانتون استاد ماشوم او نوې ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شیونه ده د ماشوم د تربيت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي وایي د مور پلار ډېری خبرې بدې ورباندې لګېږي
کمه حوصله کېږي ورونه مې وایي او وړکی ورور مې د خورګانې مې وایي پټ شي مخکې ته راسې وایي دې پې ولیدې دوا مې وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې وار دونې کوي کور کې ناست مو مکتب ته نه تلم چې راغله ورل اصحاب خراب پسوی ول سر باندې دیجه کی سر روان ما کی بیگ بوت لم شفخانی ته مور سر میران پاسمان کی ډیر ول امپلان
زر پو سگی گما ده ته خاصت ما خاصت نس مس یو خبرو کی لزان به خزلم توریگی اکثر وخت لیکور نو بخو زما یا اکثریت وخت ز یو گلاس بو چکم به عزت ما قصد به خیر بین زی
د پخمان او سیدونکو اتل چی بهر هیوادونو ته سفر کړي هلته د کورنۍ او د چلند په حق لوي چی لخپل اولادونو سره څډول برخورد کوي
دا اوس ما سفر هلته دلته زه د یو مکتب مخته ولاړم مور پلار سره کوم مینه محبت ورکو هغه په غیږ کې نیول هغه خپل موټرو کې کېنول چې د دې مکتب نره رخصتي کې دغه صحنه تاسو وګوري تاسو تصور نشئ کولای چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کوي مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي هغه ته تادیب ورکړي تادیب هغه په الفاظو کېږي تاسو بار بار وایي هغه عادت کېږي هغه ستا خبره ته بیا وغږ نه نیسي زه ډېر ژوندي مثال نه لرم ځوانان د خپل کورنۍ نه تللي دي بل ملکونو ته همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکو کې فاملي خفګان لري حتی نه غواړي چې خپل مور پلار وګوري
په افغانستان کې د ډېرې کورنیو اقتصاد ښه نه دی دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي د لغمان اوسیدونکو نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره وهل ډبول نه دي
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي بېوزله دي ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي مثلا ماشوم تیکالی غواړي جامې غواړي بوټان غواړي جمپر غواړي د لوبو سامانونه غواړي ولې دوی یې وهي یا یې ټکوي چې ته مانه مه غواړه زما ماش کم دی زما رسیدګي نشم کولای خلاره نه ده ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي خلاره بدایي ورسره وغږیږي چې زویا ماش مې کم دی یعنې ډېر مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکي ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي هغه وخت د پلار نسته په دې باندې تاثیر نه کوي
تاسو له ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورئ او موضوع مو هم په کورونو کې نوې ځوانانو سره تاریخوالی ده په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پښتو چې رواني پلاوه له نوې ځوانانو سره د کورنۍ خوشونت کومې بدې پایلې لري استاد خبرونه ته بخیر راغلی ستنی مشي
ډیر زیاته مننه لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه اړینه ده نو دغه سي د انسان روانم ډیر زیات مهم ده له تنکیز ونانو سره له ماشومانو سره بد رویه کول دغه په وړاندې د مور او پلار جنگ کول دغه ته هر وخت خبرې کول دغه ته هر وخت دغه تهدیدول دغه رټل دغه په مجلسونو کې نه پرې خودل فایل ده چې یو خبره ډیر کم جرأت راځي کینه اخلي په ټولنه کې یو اجتماعي شخص پیانوي همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینی فیصله کوي دا بیا مور او پلار باندې کنټرول ولري همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سر وهلي
دا مسائل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یاد کړلې کته د سرت وای چې رواني په لاندې نوی ځوانان خپل شخصیت څومره وژني خپل څومره مړاوي پریشانوي
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجه د کورنۍ ده د خوانځي ده او د هغه کاري چاپیریال ده چې دوی ورکی مصرف ده یا هغه تحصیلی ډګر ده چې دوی ورکی زده کړی کی ځان همیشه کم تر احساسي په کور کې لمور او پلار سره کومک نه کیږي ځکه به شرط تل کیږي بس ځان یو طرف ته کوي همدا بس د دې بیا انجام چي راځي کله چې ډیر زیات پتنسي تاسو ګوري دا ځان چې وزدي اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نرټل سوی سپک سوی تاخير باندې ورته کتل سوی خلک وي هغه خزي وي هغه ناري نه وي زیاته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي یو بل سره وژني په بدی باندې ټوله کورنۍ ککړيږي باندې خاني وي اریزي وي کنه یا دغه سي خلک د پولیسو په داسې نورو ناروغۍ اخته کیږي چې خپل ماشومان پریدي نسی کولای چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي یو وخت مایوسی سره مخ کیږي چې له مایوسی سره مخ شو اکثریت اولادونه به سرنوشت پاتې وي یعنی د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤل نه ګڼي او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول شوی په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول شوی په نیک نوم باندې یاد شوی وي نو هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلان دستور وي هر چاته یې ګټه رسیږي خیر ورته رسیږي
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف و سی پیسې نه نو کله چې دوی د نوې ځوانانو غوښتنې نسی پوره کولی له خشونت نه کار اخلي یا ویلات داده دغه چې کورنۍ ته تاسو څه وایې
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه روزی رسان الله ده. هیچ څوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد د وجه نه ځوانان ورلټي او یا ځوانانو ته د کمتری احساس ورکړي او ځوانانو ته مسپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره د خپلو مشرانو نه د هغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وسور کړي، چاته ډیر وسور ورکړي. د دې مقابل کې ډیر نسمن خلک زپې ځنمه ډیر خوشاله ژوند لري، ډیر اسمن خلک زپې ځنمه چې ډیر خفه ژوند لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په ډیر هواس او ادرس کې نور پتنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نه شي چې اقتصاد ضعیف ده موږ نه ځوانانو سره
کېږي. هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. کومګه د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو زینو مطالعه ته مراجعه وکړو یا زینو مجلس سونه ته ګوره په جای دي چې ته دای ووهې دای کینه وزن سره د ته ځینی مثالونه ورکې د ته ځون ځینی قصې وکړه د نورو خلکو ارزښتونه او معیارونه وایې دای په خپل بده باندې پیږي چې ولې اړتیا دی هغه سړي زوی دومره خوشاله ده. د ورستې جملې په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی، مینه ورسره وسی، مینه ورته ورکول سي.
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومانو او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی لدینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلیم.
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاری توب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم لبد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
قدرمنو اوریدونکو، که کورنۍ له اولادونو سره په خوشاله فضا کې ژوند وکړي او اوس چې ژمی په راتلو دی کوټه هم ګرمه وي، نو د ژوند ښکلا به نوره هم زیاته شي. راځو ډرامې ته. په ډرامه کې اورو چې د خونې د ګرمولو لپاره د سون توکي څه ډول وساتو چې ماشومان اور وروانه چوي.
نزد زاهد زاده آوردند. این سهلاک کهنه بوده، رقمش نمی نمود. زاهدزاده برای تفتیش آن را خودش گرفته میخواهد بسنجد که اشتباهی تگمه را زیر میکند. با گفته مصاحب ما هلاکت زاهدزاده همچون حادثه تصادفی و ناخوش ثبت شده است. قبلا عمر جان امام علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز حادثه را تصادفی نامید ولی از تفصیلاتش خودداری کرده بود. محیدین زاهدزاده روز 2 دکبر در زادگاهش ناحیه 5 به خاک سپرده شد. جلال زاهدوف پدر محیدین زاهدزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گردن او جراحت وزنین را دیده است. محیدین زاهدزاده بیش از 4 سال در شعبه کارهای داخلی شهر قرغان‌تپه به حیث مفتش کار کرده است. او صاحب 2 فرزند بود. در پی انفجار مواد ترکنده در داخل بنای شعبه کارهای داخلی شهر قرغان‌تپه یک نفر دیگر مجروح شده است. نفری مجروح شده خادم دیگر پلیس با نشانه‌های دریدن پرده گوش و بیمارستان به نام بوری واحدوف شهر قرغان‌تپه برده شده است. از اول سال باری 5 است که در شهر قرغان‌تپه ترکش رخ می‌دهد. در پی یکی از این ترکش‌ها در ماه اپریل حسن‌بای رحمانوف 67 ساله ساکن قرغان‌تپه جان باخت. مقامات این ترکش‌ها را کاری دست شریف جان زاکر ساکن روستای زرداری قرغان‌تپه دانستند که از او عضو گروه تندروی دولت اسلامی نام برده می‌شد و با این جرم به حبس ابد محکوم شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.